مننه کوم سید سمی عباس. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې مذاکره کوونکي پلاوی خطر ته تللی او وایي چې د اوربند په مسلې به دا وار ډیر تاکید وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. دویمه نیمایي کې د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام درته خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو سره د سولې په پروسه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیاد هلمند ولایت مسؤلانو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. او په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د یولسو کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. پوره خبرونه. زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره د سولې په پروسه باندې بحثونو ته دوام ورکوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد بیګا د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب او بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره په ګډه لیدلی. د ملي امنیت شورا د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې په دې لیدنه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند د افغان سولې په پروسه کې د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو او نړیوالې همکارۍ د جلب په هدف خبرې شوي. د اعلامیې له مخې دواړه لوریو هوکړه وکړه چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او متحدو ایالتونو په همغږي به په سوله کې د یو خپلواک متحد او ولسواک افغانستان لپاره ګډ کار کوي او افغانستان به داسې سولې ته رسوي چې له ځان او نړۍ سره په ثبات کې د ترلاسه شویو ارزښتونو د ساتنې او پراختیا ځواک ولري. خلیلزاد پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او قطر ته د جنوري په درېیمه په سفر وتلی او تر اوسه پاکستان او افغانستان ته سفرونه کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلی. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل ښاغلی اتمر پرون له دیبرا لاین سره په کتنه کې په افغانستان کې د هر اړخیز اوربند پر فوري ټینګېدو تاکید کړی. یوناما هم په خپل ټوټر لیکلی چې میرمن لاینز د سولې له بهیره د نړیوالې ټولنې پر ټولیز ملاتړ خپلولو له ښاغلي اتمر سره بحث وکړ چې پر طالبانو د اوربند د منلو لپاره فشار راولي. طالبانو د اوربند له غوښتنې سره سره په افغانستان کې خپلې جګړې نه دي کمې کړې. د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیاد د هلمند ولایت امنیتي او دفاعي مسؤلانو ته سپارښتنه کړې چې دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. د دفاع وزارت یو بیان فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ضیا پرون سه شنبه هلمند ته تللی.
لوی درستیز قوای مسلح به خاطر
د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د هلمند وضعیت ارزونه لپاره دغه ولایت ته سفر وکړ. په دې ولایت کې د ملي اردو لاستراوړنې وستایلې او د هلمند لوړپوړو چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
په هلمند کې د 2000 کال په وروستیو کې پراخې حملې وشوې انتر دې چې د ښار دوه درې حوزې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د یولسو کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. په دغو یولسو هزاره وګړو کې اووه تنه د افغانستان دي. د یکشنبې سهار وختي د کوټې په 5 کیلومترۍ په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی. په بلوچستان کې د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر منیر کاکړ د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
دا رنګ واقعیات د داخله ادارو پر کارکردګي باندې سوالیه نشان دی. نو تحقیقات و چې د خو جهات شي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغو کان کیندونکو وژنه نازوان مردانه عمل بللی دی. نړیوال بانک خبرداری ورکړ که د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي پیښې زیات شي یا خلکو ته د کرونا ویروس ضد واکسین ورکول وزنډیږي وضعیت بلا خراب شي. د فرانسې خبری اژانس په حواله نړیوال بانک پرون سه شنبه په یو راپور کې وویل د نړۍ اقتصادي لرلی تر اوسه تد دی. په راپور کې ویل شوي چې د کرونا ویروس له کبله راغلی اقتصادي رکود په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړي دي. د ورلد میټرز ویب سایټ د راپور له مخې تر اوسه په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر شپږ اتیا میلیونو څلور لکو اوښتی او تر یو میلیونو اتو لکو اته سوه ډیر کسان په دې ویروس مړه شوي. د ارمنستان د ولسمشر ارمن سارګسیان د کرونا ویروس ټیسټ پرون سه شنبه مثبت شو. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې سارګسیان د نوي میلادي کال په جریان کې بریتانیا ته سفر کړی و. هغه هیواد چې د کرونا ویروس نوې بڼه پکې لومړی خپره شوې. په راپورونو کې ویل شوي چې 80 کلن سارګسیان د نوي میلادي کال جشن په لندن کې له خپلې کورنۍ سره تیر کړی. د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه نور څه نه دي ویل شوي. رسمي ارقام ښیي چې تر اوسه په ارمنستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې تر 1,60,000 زیاتې دي او نږدې 2,900 سانی په نتیجه کې مړ شوی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان هم په کرونا ویروس اخته شوی و چې په جون میاشت کې روغ شو. او د امریکا په جورجیا ایالت کې د مشرانو جلګې لپاره د ټاکنو په دویم پړاو کې رایه اچونه پیل شوې ده. د جنوري د 15مې د ټاکنو نتیجه به په واشنگتن کې د قدرت د توازن او د خپلې اجنډا د پرمخ بیولو لپاره د ټاکلي ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې ځواک څرګند کړي. جمهوري پال سناتوران ډیوید پردو او کلی لوفلر له خپلو ډیموکرات رقیبانو جان اوسوف او رافایل وارناک سره سیالي ته ولاړ دي. دغو ټاکنو نهایي نتیجه به په روانو څو ورځو کې معلومه شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مطالب خبرو. د افغانستان مذاکره کوونکی هیات د طالبانو له مذاکره کوونکو سره د خبرو لپاره قطر ته رسیدلی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزن وایي
ټینګار په دې شوی دی چې باید افغانستان کې روانه جګړه چې ملکي خلک وژني او تلفات ورکړي دا باید ودرېږي.
خو واقعا هم طالبان اوربند کوي. امریکا میشته افغان سیاسي کارپوه هاشم وحدتیاری په اړه وایي
طالبان به څو شیانو غواړي او هغې نه وروسته به بیا اوربند ته دوی آماده کېږي.
یو به دا وي چې د دوی 2,000 بندیانو خوشي کول وي او دویم دا چې امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه ووځي.
په دې هم راپور درته خبرو چې پاکستان کې د هزاره قومي اقلیت غړو پرون د درېمې پرلپسې ورځې لپاره خپل پاډلت ته دوام ورکړی.
ته واقعي خو دا اوله واقع نه دي. موږ دا اثر نه خلاصېږي. دا چیش کیسه دي؟
څنګه انسانیت دی چې بېګنانان مزدوران بې کسان ته دومره بې دردي سره دا ذبح کوي؟
د جنوري په لومړیو کې په بلوچستان کې 11,000 کان کیندونکي ووژل شول. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د دولت مذاکره کوونکی هیئت د سولې د خبرو د یوې نوې مرحلې د پیل لپاره پرون قطر ته رسېدلی. تمه ده چې دواړه لوري د قدرت د شریکولو تر څنګ په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر امکان او د جګړو د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي تر ډېره پورې ټینګښت په اوربند باندې دی. هغه غوښتنه چې له مذاکره کوونکي هیئت څخه د افغانستان ګڼو خلکو مطرح کړې ده. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
په پام کې ده د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د قدرت د شریکولو ترڅنګ پر ځینو نورو موضوعاتو هم بحث وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د مذاکرو په دویمه مرحله کې به تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندیدو زیات تمرکز وسي. د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې له بېلابېلو اقشارو سره په سلا مشورو کې د جګړې د بندولو غوښتنه سوې ده.
ټینګار په دې شوی دی چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکي خلک وژني او تلفات ورکړي دا باید ودرېږي. او په مذاکرات کې به د مذاکره کوونکي ټیم اولویت هم همداوي او مکتمل لرو چې په دې دور د مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنې ته ورسېږو او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي موږ سرتاسري اوربند ته ورسیږو.
په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د سپتمبر پر 12مه مذاکرې پیل کړې چې تر دریو میاشتو بحثونو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمي موافقه وسوه چې وروسته د دریو اونیو لپاره وقفه پکې راغله. پرون قطر ته تر روانېدو مخکې د افغان دولت د مذاکراتي هیئت مشر معصوم ستانکزي په یوه ویډیوي پیغام کې وویل دوی هیله مند دي چې دواړه مذاکره کوونکي د جګړې پر بندولو سلا وکړي. خو په امریکا کې میشته د سیاسي مسایلو تحلیلګره نیلوفر سخی پر اوربند او د جګړې پر سلا کېدو بحثونو ته ډېره خوشبینه نه ښکاري.
زه فکر نه کوم چې داسې ژر یوه اوربند یا هم اورکم ته هیله من و اوسو. کله چې شکیل لوري و تړون ته نږدې کیږي ورسره تاو تریخوالی زیاتیږي. په ټوله نړۍ کې د سولې پروسو دا خبره څرګنده کړې ده.
که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي، ورسره په افغانستان کې جګړې هم شدیدې سوې وي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی، پرون د پاکستان تر سفر وروسته په کابل کې د ملي مصالحې علي شورا له مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزي، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او نورو سیاسي څیرو سره وکتل. زلمی خلیلزاد ویلي قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بله مرحله کې محسوس پرمختګونه وسي. ګڼو سازمانونو او سیاستوالو د مذاکرو د دویمې مرحلې د پیل هرکلی کړی او تمه یې ښولې چې دغه مذاکرې د یوې ښې نتیجې سبب سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره دغه مذاکرې مهمې دي. په کابل کې د فرانسې سفارت ویلي دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي چې د سولې مستحق دي، داسې سوله چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو د خوندیتوب سبب سي. دغه سفارت د اعتماد جوړونې او د مذاکرو د بریا لپاره د هدفي وژنو ختمېدل او په افغانستان کې د اوربند ټینګښت مهم بللې دي.
و موریدل چې د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت په دې غوښتنې سره قطر ته تللی چې هلته به د اوربند په مسله باندې ټینګار وکړي، خو آیا واقعا هم طالبان د اوربند مسلې ته لومړیتوب ورکوي که څنګه؟ په دې تړاو همدارنګه د افغان سولې سره د نورو مرتبطو موضوعګانو په اړه باندې صالح محمد صالح د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا دا وار به په مذاکرو کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندېدو دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي؟
د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ اصل مذاکرات اوس پیل شول. د افغانستان خلک، د سیمې هیوادونه، نړۍ، امریکا او ملګرو ملتونو ټولو پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو طالبان په افغانستان کې اوربند وکړي. اوس په دې مذاکراتو کې تمه دا ده چې طالبان به خپل شرطونه ولري د اوربند په بدل کې. زه فکر کوم چې طالبان به څو شیان وغواړي او هغې نه وروسته به بیا اوربند ته دوی آماده کېږي. یو به دا وي چې د دوی څو زره بندیانو خوشي کول وي، او دویم دا چې د افغانستان حکومت او د امریکایان دواړه تضمین ورکړي طالبانو ته چې د اوربند نه وروسته به هم مذاکرات جدي ګڼل کېږي او امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه اوزي. د دغو شرایطو پر اساس زه فکر کوم چې طالبان بیا هغې نه وروسته او یو څه شرطونو وروسته اوربند ته حاضر کړي.
په امریکا کې په دوو دریو اونیو کې نوې اداره راځي. څه ویل کېږي چې د نوې ادارې له راتګ سره به د سولې دا هڅې چې امریکا یې په رهبرۍ کې یو نه یو ډول نقش لري دغسې دوام پیدا کوي؟
امریکا نوې اداره به د افغانستان د سولې پروسه همداسې مخته بوزي، خو د ترامپ د ادارې سره به څلور توپیرونه ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې د افغانستان څخه ټول عسکر وباسي، چې جو بایدن به دا کار ونه کړي، او که د افغانستان څخه ټول سرتیري هم وباسي مسؤولانه به دا کار وي اغم که چرت طول و باسی. دویم داره چه ترم اختل چه طول سر تیری در افغانستان چه او باسی. خود جو بایرن اداره به دست نکیوی زکه اغوی دست یه چه در ترگره زد یا چه تیمونه در افغانستان که باید افغانستان که باید دوی ول داری. دریم داره چه ترم در سر تیر و در وطل و اروان یو ارخیز پریکره کولا. خود جو بایرن با در ناتو پا چوکارت پریکره کیوی. چه هر پریکره کیگه اگه بری ناتو پریکره هم اوسیگی. او آخری توپیریم داره چه دی امریکا و طالبان و حکره که دی سیمی هیوادونه سایدلند شوی و خود جو بایرن اداره با بیاد دی سیمی هیوادونه پا دی که دخیل کی چکه پا نوه دی انواع آقوی با تزمین کون کی اوسیگی، یا دی امریکا یا دی طالبانو. تهران او بیجینگ د دې پروسې څخه تقریبا پوره وتلي وو ځکه د امریکا رابط خراب و د ترامپ د ادارې. تهران او بیجینګ په دې تمه دي چې که د امریکا نوې اداره چې راځي د هغوی سره به د دوی رابط بیرته نورمالیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د قدرت د شریکولو ټکي ته اشاره شوي چې زلمی خلیلزاد به دا ور اوربند له چارواکو سره خبرې کوي. دا څه معنی لري؟
د افغانستان حکومت په دې کوشش کوي چې طالبان د جمهوریت تر چتر لاندې نظام کې طالبان په نظام کې مدغم کړي. د بل طرف طالبان په دې فکر کې دي چې مونږ امریکا او ناتو ته ماتې ورکړه نو دلته به امارت راګرځي یا به نوم بدلیږي یو بل اسلامي نظام به وي چې اقتدار کې به یې طالبان وي. دغه اعلامیه چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت خپره کړې د دې نه داسې جوته کیږي چې دوی داسې کوشش کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان مشترکن یو نظام جوړ کړي، د افغانستان یو سیاسي نظام جوړ کړي چې هغه کې هم دواړه طرفونه اوسیږي، هم د افغانستان سیاسونه اوسیږي او ټول طرفونه په هغه کې ځان وګوري.
امریکا میشته افغان سیاسي کارپوه هاشم وحدتیارو چې د سولې د تازه مذاکرو د پیل په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
په اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش وایي طالبان او دغوی پلویان چې د افغانستان اساسي قانون نه مني دا معنا ورکوي چې د نظام رنګول غواړي، خو د وایي افغان حکومت د سولې لپاره اساسي قانون نه قرباني کوي. د جمهور رئیس دویم مرستیال ښاغلی دانش په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د 12مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل د لنډمهاله ادارې پلان د طالبانو لخوا د اساسي قانون د ماتولو او لغوه کولو په مقصد هم وړاندې شوی، خو امارت او دیکتاتور نظامونه خلکو ته د منلو وړ نه دي. طالبان بیا دغه اداره دوی وایي چې په اساسي قانون کې اصلاحات د خلکو غوښتنه ده. نور حال په دغه راپور کې
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوام پړاو د پیل په درشل کې دا اندېښنې موجودې دي چې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې او جمهوري نظام به قرباني شي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې هیڅکله به دغه قرباني ونه مني. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د 12مې کلیزې په لمانځغونډه کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جمهوري نظام اساسي قانون، مدني حقونه او د خلکو حاکمیت ومني، او ټینګار یې وکړ چې دا لاسته راوړنې به هیڅکله د امارت او دیکتاتوري نظام قرباني نه شي. ښاغلی دانش دا هم ویل چې د اساسي قانون په لمانځوړلو کې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو هدف د جمهوري نظام ړنګول دي. نوموړي ټینګار وکړ چې قانون باید د سولې قرباني نه شي او سوله باید د اساسي قانون جوړښت او مشروعیت له منځه یو نه سي. د ولسمشر د دوهم مرستیال په وینا د لنډمهاله ادارې پلان د طالبان لخوا د اساسي قانون ماتول او لغوه کولو په مقصد هم وړاندې شوی دی.
که طالبان راشي اساسي قانون د نظام دوام د شلو کلونو لاسته راوړنې او د اساسي قانون ارزښتونه ومني، موږ به له هغه وخت څخه ټولو ته خراغلاست وایو، او که دا خلک وي یا په بل نوم جګړې ته دوام ورکړي، تاوتریخوالی او دیکتاتوري وکړي، بیا دا د هیڅ چا لخوا نه منل کیږي.
ښاغلی دانش د افغانستان اساسي قانون ټول تجدید اړتیا بلل او ټینګار وکړ چې د دې قانون لغوه کول د ملي ګټو خلاف دی او په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل کیږي. هغه ویل چې د قانون ځینې ماده هم پرته له کومې ستونزې رغېدلی شي، خو په ورته وخت کې بیا طالبانو د حکومت د ادعاوې ردوي او وایي هغه قانون چې بهرنیانو لخوا جوړ شوی باید پکې اصلاحات راشي. د دې ډلې وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي په اساسي قانون کې اصلاحات د افغانانو غوښتنه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ایران یو پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان پر کابل پانتون د حمله قربانیانو ته سندره ویلې ده. ښاغلی شجریان د سوشون په نوم په دې سندره کې د کابل پانتون خونړۍ حمله د فردوسی شاهنامې له یو داستان سره تشبیه کړي. په دې سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده. هغه جمله ده چې په دې حمله کې د وژل شوی معسل پلار د ټلیفون په میسج کې خپلې لور ته استولې او وروسته په ټولنیزو میډیا کې په هشتاګم بدله شوه. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د شجریان په غږ پیلېږي.
داغ تو را جنون کنه، دیده ز عشق خون کنه، با
د ایران پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان د سوشون پدی سندره کې پر کابل پهنتون خونړۍ ډلیزه انتحاري حمله د فردوسی شاهنامې د استوري قهرمان سیاوش لمرګ سره تشبیه کړې ده.
با تن پاره چون کنم جان پدر کجاستی جان پدر.
په دې سندره کې پر کابل پهنتون د حملې د قربانیانو سره همدردی بیان شوی ده. په سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوی ده. دا د سید اسحاق په نوم د یو افغان پیغام دی چې خپلې وژل شوی محصلی لور مرزیه ته یې د ګرځنده ټلیفون په وسیله استولی و. په دې حمله کې مرزیه ووژل شوه. پلار یې له څو ټلیفوني زنګونو وروسته چې نو ځواب شوی دا پیغام خپلې لور ته استولی و. سید اسحاق ازادي راډیو ته وویل:
کله چې له پیښې خبر شوم په زنګ وهلو مې پیل وکړ، خو زما ټلیفون ځواب نه شو. د پیښې په ورځ مې لور خپله تر پوهنتون رسولې وه، خو نه پوهېدم چې هغه شهیده کېږي او نور یې نشم لیدلی. په هماغه ورځ د ورځې له 11 بجو تر ماښامه په خپلې لور پسې د پوهنتون شاوخوا سرګردانه ګرځېدم، تر دې چې د شپې مې د هغې جسد د روغتون د مړو د ساتلو په خونه کې وموند.
د روان لمریز کال د عقرب په 12مه پر کابل پوهنتون په خونړۍ حمله کې 93 وژل شول او 30 ډیر نور ټپیان شول. دا د افغانستان د زده کړو په یو مهم مرکز لومړنۍ خونړۍ حمله و چې مسؤلیت یې داعش وسلوال ومانه. که څه هم څو ورځې وړاندې په کابل کې یوې محکمې د دغه حملې اصلي تراچې عادل نومېده په اعدام محکوم کړ، خو د قربانیانو د کورنۍ غوښتنه د دې حملې د عاملینو نیول او علني اعدامول دي. سید اسحاق وای:
زموږ غوښتنه له حکومته دا ده چې پر کابل پوهنتون د حملې عاملان علني اعدام کړي او باید د ټولو قربانیانو کورنۍ د اعدام دا صحنه وګوري.
د جان پدر کجاستی جمله پر کابل پوهنتون له حملې وروسته ډیره مشهوره شوه او په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې په عمومي هشټګ بدله شوه. له حملې وروسته د ایران یو بل سندرغاړي مجید خراتا هم جان پدر کجاستی جمله په خپل یو سندره کې د دې حملې قربانیانو سره د غم شریکۍ په دود ویلې وه.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
فورن پالیسی خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې هڅو په اړه یوه مقاله لیکلې چې نوم یې دی: د سولې مذاکرات داسې مهال بیا پیلېږي چې افغانستان له هدف وژنو سره لاس او ګرېوان دی. خبرونې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي شخصیتونو هدف وژنو ته په اشاره د جمعې په ورځ په غور ولایت کې د یوه خبریال بسم الله عادل ایماق وژل کېدل یاد کړی دی. ښاغلی ایماق 5 خبریال و چې په تېرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې ووژل سو. فورن پالیسی د نیویارک ټایمز راپور په استناد لیکلي چې لشته لژه 168 ملکی کسان او 168 افغان امنیتي ځواکونه په تیر کال کې وژل سوي دي. په دې توګه د لیکوال په باور دا کال د دې ډول بریدونو لاړخه یو له خونړیو کلونو څخه وو. په داسې حال کې چې افغان چارواکي طالبان د دغو بریدونو مسؤول ګڼي، خو لا هم چا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. فورن پالیسي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سنیلاګت څرګندونو ته اشاره کړې چې تر ډېرې مودې وروسته یې په لومړي ځل طالبان د هدف وژنو مسؤول ګڼلې دي. نوموړي خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې داسې بریدونه باید د سولې د بریالیتوب لپاره ودرول سي. انټل نیوز خبرونې چې غالبا د هیوادونو د استخباراتي فعالیتونو په اړه راپورونه خپروي، یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی: افغانانو لس چینایي جاسوسان چې ادعا کیږي له طالب پلوه ډلو سره یې اړیکې نیولې وې له هیواده ایستلي دي. په دې مطلب کې لولو: د افغانستان حکومت دغه چینایي استخباراتي افسران وروسته له هغه له خپل هیواده وایستل چې ګواکې له طالب پلوه کړیو سره یې اړیکې نیول واضح سوي وو. په عین وخت کې په دې وروستیو کې سپینې ماڼۍ ته هم داسې معلومات ورکړل سوي چې ګواکې پیکینګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په بدل کې ځینو افغان توندلارو ته د انعام ژمنه کړې ده. یو شمېر هندي خبري اژانسونو تېر میاشت راپور ورکړ چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دسمبر 14مه په کابل کې 10 چینایان د جاسوسۍ په تور ونیول. راپور زیاتوي په دې کسانو کې لږ تر لږه یوه مېرمن هم وه او ګمان کېږي چې د چین استخباراتو ته یې کار کاوه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغو چینایي اتباعو له کابل څخه د خپلو فعالیتونو د مقر په توګه کار اخیستی څو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ یو تقلبي انځور جوړ کړي. د هغه غورځنګ دی چې د چین په مسلمان میشته شنجن ایالت کې فعالیت کوي. د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په شنجن کې د اویغورانو یوه بیلتون پاله وسلواله ډله ده. ویل کېږي چې په کابل کې دننه د چین د جاسوسۍ د دې هستې د جوړېدو هدف د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د هغو پلویانو نیول و چې په افغانستان کې فعالیت کوي. د نېشنل انټل خبرونې په دې مقاله کې ادعا شوی چې لږ تر لږه دو چینایي جاسوسانو له حقاني شبکې سره هم اړیکې درلودې. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونې کوو. ورزو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځنغوزیو د پروسس فابریکې په فعالیت پیل وکړ. دغه فابریکه چې د رحیم ګردیزی شرکت لخوا جوړه شوې په جوړېدو یې شپږ میلیونه ډالر لګښت راغلی چې په یو ساعت کې د دوه ټنه ځنغوزیو د پروسس وړتیا لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغې فابریکې د پرانیستې مراسمو ته په آنلاین توګه وینا وکړه او بهرنیو چارو وزارت ته یې دنده وسپارله چې په بهرنیو هیوادونو کې افغان تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زنغوزیو د پروسس فابریکه چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرانیسته وشوه، افغان ولسمشر هم د مراسمو ته د کابینې د یو شمېر غړو په موجودیت کې په آنلاین توګه وینا وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې نوموړی د یوه صنعتي او صدراتي افغانستان غوښتونکی دی او په دې برخه کې فرصتونو ته په کتو به سوداګرو او پانګوالو ته هر ډول اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړی اړوند وزارتونو، ادارو او په ځانګړي ډول بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې د افغانستان د صادر ټول لپاره په بهر کې مارکیټ پیدا کړي.
او دلته زکریم پناستی نو موږ تاسو باید په اوتار کې باندې راستو چې هر قلم کې تو صادرات لري با څنګه په اساسي توګه پروسس او بسته بندي او دغه بدل کوي. کوم زده سر مسته لاغنه مننه کوم چې بسته بندي باندې اوس کافی امکانات شته. نه چې وزارت خارجه د قسمت بازاریابي، د قسمت جذب سرمایه و د قسمت کمک به سرمایه گذاری کرده.
د رحیم ګردیزی ګروپ مشر وایي د دې فابریکې په جوړېدو شپږ میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی چې له فعالیت سره سم به پکې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د دې فابریکې مشر حمید ګردیزی وایي
د فابریکه تقریبا درې برخې لري او اول فاز اوس افتتاح شو، دوه فازونه نور هم فعاله ده او تقریبا په حدود شپږ میلیونه ډالر د ټولو په دې هغه ابتدایي سرمایه‌ګذاري ده او فیلم دفتر چې در کاری اصول پندوز کسه دی اما سرجم تو زور کسو پوری ده ده کسان کنجایشن در فتی پا یه استاد که دوتا نده او که سری ساعت کارو که نو پندوز سنه دو فیلم مکمل پرسس کهوی سپینوی او ده سازوات باره اماده کهوی.
له بلې خوا د زنغوزیو کاروباریان بیا د دې فابریکې جوړېدو ته خوشحاله دی. وایي چې په دې کار سره به یې زنغوزی په ښه قیمت او د افغانستان په نوم نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي. دوی وایي له دې وړاندې زنغوزی په قچقي لارو او کم قیمت نورو هیوادونو ته وړل چې زیاته ګټه به یې د دوی په پرتله د قچقبارانو په برخه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورزو مصر ته هلته په قاهره کې د مارانو په واسطه باندې خلکو ته مساج ورکول کیږي او وایي چې د بدن خاصتا د عضلو د درد لپاره مفید واقع کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر لنډکي راپور ته.
د قاهرې په یوه حمام کې ورو موسیقي اوریدل کیږي او د هغو مشتریانو چې له درده کړیږي پر ملاوو ماران ګرځي. دا ماران زهرجن نه دي. دیرش دقیقې د ناروغانو پر ملا ماران پریښودل کیږي چې د مساج له طریقه له درده آرام ومومي. زیا زین دا ځای پر انټرنیټ موندلی.
ورسلاغه چې پر ملا مې ماران پریښودل شول یو ډول د آرام او بیا رغېدو احساس مې وکړ. لومړی وارخطا وم او په بدن مې د مارانو له ګرځېدو وېرېدم، خو وروسته مې بیړه او ترهه کمه شوه او په دې کار سره مې پر خپل ځان اعتماد زیات شو.
د حمام څښتن او مشتریان وایي دا مساج خلک په بشپړه توګه آراموي او د وینې جریان زیاتوي. ده همام تشتن صفوت صديقي وعي.
جلسة في الأول كان الناس أول لما نزلناها كل الناس كانت خايفة، إذا التعابين
په مصر کې 15 درجه ډوله ماران شته، و ډوله خطرناک او زهرجن دي، خو نورې زهر نه لري. موږ له هغو مارانو استفاده کوو چې زهر نه لري او هغه ماران چې نور مرګ ته نږدې شوي وي. د دوی وازد په تیلو او مالګه کې کاروو چې د مساج لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
خصوصا الناس اللي عندها فوبيا التعابين، فوبيا القلق، فوبيا الخوف.
صديقي وای د مارانو په واسطه مساج د درد په کمولو کې مرسته کوي، خو دا مساج باید د درملو د بدیل یا ډاکټر د مشورې د بدیل په توګه ونه کارول سي. صديقي لومړی ځل دا مساج وړیا پیل کړ، خو اوس د 30 دقیقو لپاره له مشتریانو 100 مصري پونډه چې شاوخوا 5.5 ډالره کېږي اخلي.
وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان د سولې مذاکره کوونکو پلاوی په دوه کې د تماواچی پرون د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې وای، خو لدی چې ټیم ناوخته دوی ته ورسید تمده چې دغه خبرې نن پیل شي. د ملي مصالحه عالی شورا ویاند فریدون خوزون وای چې د افغانستان د سولې مرکچی ټیم به په نننیو او راتلونکو بحثونو کې د اوربند په مسلې باندې ټینګار وکړي. زلمای خلیلزاد په کابل کې دی او افغان مشرانو سره د سولې په پروسې باندې بحثونه ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد بیگا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب او بهرنیو چارو وزیر انی فاطمه سره کتلی دی او ترغه مخ کې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله سره خبرې کړې دي. دوی د اوربند ټینګښت او یا هم د تاوتریخوالي په کمول باندې بحثونه کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې دبرا لاینز سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا هلمند ته په سفر کې د دغه ولایت امنیتي او دفاعي مسؤولانو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. هلمند تېرو څو میاشتو کې د طالبانو د سختو بریدونو شاهد و. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د 11 کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلات ته دوام ورکړ. او د روغتیا نړیوال ساز او نړیوال بانک خبرداری ورکړی که د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ پیښې زیاتې شي یا خلکو ته د کرونا ویروس ضد واکسین ورکول وځنډیږي، وضعیت به لا خراب شي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې سلګونه وسلوال فعال شوي. دوی وایي هدف یې دا دی چې له خپلې سیمې طالبان وباسي. دا نوې رامنځته شوي وسلوال په سپکو او درنو وسلو سنبال دي، ځانګړی یونیفرم نه لري او په شخصي جامو کې وسلې ګرځوي. خلک وایي په همدې خاطر د دوی او د طالبانو ډیر توپیر نشته. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې یوې 300 کسیزې وسلوالې ډلې د وسلوالو طالبانو پر ضد فعالیت پیل کړی دی. ظاهرا دا وسلوالې دا کوي چې په سیمه کې له طالبانو په تنګ شوي او له همدې کبله یې وسلې ته لاس کړی دی. د دې وسلوالې ډلې یو قومندان جمیل شهاب ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی له طالبانو غواړي چې سولې او اوربند ته غاړه کېږدي.
د موږ افغانان ورونه ټول وژني روزانه او موږ قرباني ورکوو. دلته صلح نه کېږي. که چېرته طالبان صلح ونه کړي او د افغانستان ملت او بالخصوص د امام صاحب ولسوالۍ خلک ټول آماده دي تر څو د خپلې خاورې نه، د خپل بیرغ نه، د خپل ځان نه او د خپل دولت نه ساتنه وکړي.
دوی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته هم طالبانو له جګړې لاس وانخیست او دوی اړ شول چې د طالبانو پر ضد راپورته شي. د طالبانو په مخالفت راپورته شوې دا سیمه ییزه وسلواله وایي دریځ د افغانستان د دولت ملاتړ دی. د دې ډلې یو قومندان سادګل ناصرای:
مونږ دغه څومره خلک قومونه چې راټول سوي په یو لوی اتفاق په یووالي مونږ راټول سوي وو د خپل خاوره د خپل خاورې نه د خپل ناموس نه مونږ دفاع کوو او د خپل ځان نه دفاع کوو د خپل افغانستان د حکومت د ملي حاکمیت نه د ټولو ارزښتونو نه مونږ دفاع کوو.
د امام صاحب ولسوالۍ سیمه چارواکي د دې ډلې د فعالیت هرکلی کوي او وایي دوی به د امنیت ټینګښت په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوي او یا شوی باته به هم د افغان حکومت له لوري ورکول کیږي. د امام صاحب الاسوال محبوب الله سعیدی په دې اړه وویل:
په خاطر دفاع از خریجات از مال جان مردم برپا خواستن و خواستن کې
دا خلک د خپل د کلیو د خپل د ځان او د مال دفاع په خاطر راپورته سوي او د طالبانو پر ضد خپل فعالیت پیل کړی دی. زه له دې بهیر څخه ملاتړ او له دې خلکو څخه مننه کوم چې د طالبانو پر وړاندې راپورته سوي دي. د دولت په استازیتوب دوی ته ډاډ ورکوم چې د دوی د تمویل او تجهیز په برخه کې له هیڅ ډول هڅې څخه ډډه نه کوم.
د سیمې خلک وایي د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو مشرۍ پخواني جهادي قمندانان کوي چې په بېلابېلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلي دي. دوی ویره لري چې د دې پخوانیو جهادي قمندانانو بیا پر وسلو سنبالول به په کندز او شاوخوا ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرو ستونزه زیاته کړي چې لا د مخه هم موجوده ده. د کندز یو اوسیدونکي ایمل کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کندز ولایت کې چې نوې کسان سابقه جهادي قمندانان په وسلو سنبال کېږي او ملشه سازي کېږي، د کندز په ضرر ده او هیڅ په نفع نه ده. لکه غیر مسؤول وسلوال نو خلک په عذابو بیا هغسې یو حالات رانیسي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ فعالیتونه لري. په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې طالبان وتوانېدل چې د کندز مرکز ته ننوځي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیاست ورزو کوټې ته هلته دریم ورځ باندې پرون د هزاره قومي اقلیت وګړي یو غړي راوتیو او پرلته وک دوی د یو لسو هزاره کان کیندونکو د وژلو په خبرګون راوتلی او وایي چې حکومت باید د دغو هزاره کان کیندونکو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي. په دغو کې وطنه د افغانستان وګړي هم دي. دوی کوټې ته نږدې 5 کیلومتره کې د وسلوالو په حمله کې وژل شول. داعش د دې برید مسؤلیت منلی. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام خپور شي.
اعتراض کوونکو وړمه شپه په داس حال کې په کمپونو کې تیره کړه چې هوا سخته سړه وه. د هزاره قوم دغه غوړو چې د قاتلانو د مجازاتو او د ایالتي چارواکو لری کېدلو غوښتنه کوله ویلي تر هغو چې غوښتنې پر ځای نسی خپل پر لته به دوام ورکړي. د دوی دریو اعتراض کوونکو په کوټه کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
ما نوم مست حسین دی، ته وکی خدا ول وکی نه دی، موږ دا اثر نه خلاصیږي، دا چیش کیسه دی.
زما نوم سید عقل دی،
پستا یو کال دا یو شیطان نه دی، هر وخت قربانی کیږي. اوس موږ دا حکومت غواړو چې یو سم نیسی خلک را دغه بیغمی کارو بار کوي.
زما نوم محمد موسی حسینی دی. دا چی افراد دی د انسانیت دشمن دی، ونن روز موږ دلته احتجاج کوو، دنیا ته دا پیغام ورکای کی دا څنګه انسانیت دی چې بی ګنانان مزدوران بے کسان تا دمر بے دردی سر دا ذبح کہیں ودا واقعا قابل مذمت تھی بہیچ مذہب کی ندی بہیچ قوم کی ندی.
د یو لسو کان کیندونکو تر وژل کېدو وروسته په زرګونو کسانو د پاکستان په څو نورو ښارونو کې هم لاریونونه وکړل. په کوټه کې مظاهره چانو د دوشنبې په ورځ د وژل سویو د جسدونو د لیږدولو پر مهال لوی لارې وتړلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ویل چې په وژل سویو کې وطنې د افغانستان وګړي دي. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر شیخ رشید احمد له اعتراض کوونکو سره تر کتنې وروسته ژمنه وکړه چې د دې حملې طراحان به عدالت ته راوستل سي. هغه ویلي چې د هر قرباني له کورنۍ سره به 2,015,000 پاکستاني روپۍ چې د 15,600 امریکایي ډالرو معادل کېږي مالی مرسته وسي. د کورنیو چارو وزیر د ایالتي چارواکو د لرې کېدو لپاره د اعتراض کوونکو غوښتنه رد کړه او وی ویل چې دا موضوع دی نه سیاسي کېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو لسو کان کیندونکو پیښه تروریستي نازوان مردانه او غیر انساني عمل بللی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ د راپور لمخې په هزاره قوم پورې اړوند شیعهګان تر دې مخکې هم د افراطي سني وسلولو ډلو لخوا په نشه سوي دي.
بلوچستان چې د ایران پولی او ډیورند کرښې ته څیرمه پروت دی. له 2004 میلادي کال راهیسې د فرقوي شخړو، د افراطي جنګیالیو د حملو او د بیلتون غوښتونکو د بلوا شاهد دی چې په دې لړ کې په زرګونو کسان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینهوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. خوشحاله یم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونې وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکې تم کیږو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل ښار کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نورو ستونزو ترڅنګ خلک پتنګ کړي دي او خلک له بیلابیلو تنفسي ناروغیو او یا بیلابیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې درواورو چې دوی دلایل څه ګڼي او څنګه د دغه وضعیت مخه نیول کېدای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه واوري، د کابل ښار د وی اوسیدونکو ستونزې در او چې دې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي.
څه اخیستل مشکل دی او د شپې لخوا حتی هیڅ ځای نه معلومیږي. خلک په ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خودسرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم تصفیه برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخې ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
دوستانو په همدې تړاو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې له رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیرمل غیدلې دی او پر بیلابیلو اړخونو باندې رڼا اچوي. اوریدو ته یې را سرمال سي.
تاسو شاهد یې چې د جهان په سطح هغه را منځته شوي دي. د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم و دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي، چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاوو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي. خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي، او بل وجه یې دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږ کال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پی لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړ شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتل یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی، فکر بیان کوي دلته یو لوی مسولیت ساسې ادارې ته ورګرځي.
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي
دا ډېره بخنه واړم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته تو اجازه راکړئ دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپله تاسې هم موږ سره مطرح کړه. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه، تا ویل چې تاسې ویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس اساسې د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څخه ده چې باید وي یا د هماغه دالې په واسطه باندې چې باید تعین شي. نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغسې دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چیرې ماته اجازه ورکړئ زه درته تفصیلي خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي. او زمونږ قوت باندې ته معلومیږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایفو کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي. تعلل کړی نه دی، یعنی چاپیال ساتنې اداره، او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لیکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه ووایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې دا 15 غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم دا خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې 4-5 لکه موټرې ګرځي، پنځم 4-5 زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګونو استفاده کوي.
درست.
او دوی ته ستونزه سړي
اجازه راکړي.